اوبو استفاده ډیره زیاته کیږي چې چون هر انسان مغزرات لري په ورځني ژوند کې چې اوبو نه استفاده وکړو خو دغه ته توجه نه کوي. یا اکثره زیاته چې ورسې د اوبو نلکي سي دي د لیک له دننه اوبه څڅېږي. فکر کوي که چیرې په یوه سانیه کې یو څاڅکی اوبه توی سي دي ونل نه دا په همداسې دوامدار شکل باندې د څومره اوبه ضایع کیږي
څومره اوبه ضایع کیږي
دا ډېر زیات هغه ده. خصوصا مثلا که چیرې موږ تاسې سروزان مینځو اکثره خلک دسي خصوصا په ښاریاتو کې خوند ورکوي چې د ګرمو اوبو لاندې ولاړې اوبه پرې راخوسي دې نه لذت وړي او دې ته فکر نه کوي چې دغه اوبه د ضایع کیږي بېرته د موږ له لاسه ورکوو یا د کالی مینځلو یا د لوښو مینځلو کې په اشپزخانه کې ډېرې زیاتې اوبه ضایع کیږي د ښځو لخوا. دغه ټول مسایل یا اکثره خلک زه ګورم ما لیدلي دي خپل اویلۍ په اوبو مینځي د دې په ځای باندې چې جارو یې کي بس د اوبو پایپ ورته نیولی بس مینځي یې نو هغسې وچ سي بېرته هماغسې کیږي. د دې لپاره سې موږ خاوره ډېره زیاته لرو ګرد ډېر زیات لرو شنې سایې کمې لرو یعنې دا داسې دي دا لکه زنځیر غوندې دي شیبار صاحب چې دا یو بل سره تړلي دي که یوې مسلې باندې بحث کوي بیا دا ټول بیا سره راټولوي.
مدقیق صاحب د پژمې کې دا خبره په افغانستان کې پروستیو کلونو کې څه عام مشوله چې خلکو ته دا خبرتیا درسنیو لاله هم ورکل شو چې کچرته تاسو له بامه واوره لاندې اچوي نو په د حویلی په خام ځای کې دا واوره واچوي اولته یو نسبتا ژور ځای ورته جوړ کړي چې دمځکه د لاندې سطح وبه ور سره زیات شي. د باران له اوبو سره څوک څه کولای شي؟
یو خو په خاریاتو کې په مجموع کې هغه پخوانی رسم او رواج چې هغه له منځه تللی شي بار سره د کابل په ښار کې مثال ورکړم نورو ښارو کې خلکو ټول اویلی کانکریټ کړي سیمنټ کړي دي ډېر په مشکل به ته داسې ځای پیدا کړي چې ته په هغه کې واوره واچې او هغه واوره په تدریج اوبه شي او هغه به ولاړ شي مځکې لاندې جذب شي. په مجموع کې داسې خلکو کې ذهنیت پیدا شوی چې د هر چا ویلې ډېره زیاته کانکریټ وه نو هغه
کمال دی
د مالداره ده او هغه ډېر پیسه داره ده داسې یو ذهنیت ده په خلکو کې. په مجموع کې دغه اوبه که د باران په شکل راځي یا د واورې په شکل باندې راځي دا اوس فعلا په اکثرو کورو کې د ضایع کیږي. خو خبره دا ده چې د باران اوبو د مدیریت لپاره هم هماغه طریقه سې تا وویې دی که چیرې مثلا موږ وکړی سو په حویلۍ کې که چیرې داسې ځای ولرو چې د باران یا د بامو د ناوې نه چې اوبه راوځي دغه د دې لپاره یوه ژوره څا وکیندو او دغه اوبه هغو ته څاوو ته مسیر ورکړو او دا اوبه هلته ولاړې شي حداقل مثلا دوه متره ژوره یې ډېره ژوره دم نه یي تر ولري او دوه متره ژوره یې په دغه کې ډېرې اوبه ذخیره کیږي. فکر وکړه چې هر کور دوه متره مکعب اوبه که چیرې ذخیره کړي د دې باران اوبه او دا په تدریج سره د اوبو لاندې د مځکې لاندې بیا جذب سي ده په اوږده مهال کې د مځکې لاندې واټر ټیبل سي ورته وایي یا د اوبو سطح د مځکې لاندې دا راپورته کیږي. بیا داسې راپورته سوه د مځکه کې نمای زیاتېږي او بالاخره ګلان او بوټي کوی سي ښه نمو وکړي. یعنې دا یوه طریقه ده خو که چیرې څوک دې ته پاملرنه وکړي او دغه کار وشي خبره دا ده چې د دې تطبیق او عملي کول
او دا سخت کار هم نه دی. دا سخت کار هم نه دی او کېدای شي چې څه فکر کوي که چېرته د کابل ښار چې په میلیونونو کسان پکې ژوند کوي همدغه دوه متره ژور ځای وکیني او د ناوو اوبه همدې ته ور برابرې کې حتی دا د څښاک اوبه چې د دوی په کورونو کې کمې دي امکان لري چې یو دوه کاله کې بیرته هغه څاګانې راپورته شي او اوبه زیات شي په کې. څرنګه همداسې نه ده؟
دا خو اکثره خلک داسې فکر کوي چې دې ته لکه د یو مجرد فعالیت په شکل باندې ګوري چې یو کس به دا کار کوي خو که دا په غټ تصویر کې فکر وکړو چې هر کور هر حویلۍ د هومره اوبه ذخیره کړي زه مطمئن یم چې په راتلونکو دوه درې څلورو کلو کې دا ډېره زیاته ګټه کوي. د یعنې یوه طریقه یې دغه داسې باید خلک دې ته پاملرنه وکړي او دا من حیث د یو فریضه ځان ته وګرځي یو مسؤلیت یې خپل وبولي چې په دې کې بې له دې نه چې مثلا حکومت یا دولتي ادارات دوی ته واسي او دا کار په زوره کوي که دا په زور نه کېږي دوی که باید خلا دغه نیت پیدا سی دغه خل نیت باید موږ په خلکو کې رامنځته کړو دی خو کارو د انجام لپاره سیمې پکې انده کار ده چې که چیرې دا نیت موږ رامنځته کړو نو هغوی خپله که چیرې توان د دې ونه لري سي چا ته یو څوک استخدام کړي زده کړو ته وکړي خپله هم کولی سي سي یو جایزه ورکړي خیر دوه متره دی نه یو متر دی په مجموع کې که چیرې موږ په یو متر ژور ځي کې اوبه حداقل د درې ورځو لپاره هلته ذخیره کړو دا جذبي کړي بیا سی بیا بله دوره د باران پرې راځي بیا د عمره اوبو حداقل هغه ټولې به نه ضایع کېږي یو متر خو به ده ذخیره کړي که نه خو دا بهترینه طریقه ده ښه لاره ده که چېرې موږ هیوادوال دې ته پاملرنه وکړي.
متخصص صاحب کور ودان.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ایران وایي د امریکا له متحد ایالاتونو سره د اټومي خبرو اترو بل پړاو د جون په 15 نیټه ټاکل شوی خو د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې بل پړاو خبري به د جون په 12 یعنی بل سبا تر سره شي. ډونالد ټرمپ د دوشنبه پر ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبري اعلان وته ویل چې له ایران سره به د پنځشنبه پر ورځ خبري وشي او تر هغه وخت به انتظار وکړي. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه چې دا خبري به د دې اختلاف سربیره دوام وکړي چې ایران ته د یورانیم تخنیکولو اجازه ورکړل شي کنه. د امریکا ولسمشر د یورانیم غنی کولو په اړه د ایران ټینګار د اټومي خبرو اترو لپاره تر ټولو مهم خند بللی او ویلی دی چې هغه له تهران سره د بی معاملې په لټه کې دی تر څو د په وینا د وشلو او ویجاړولو مخنیوي وشي. ښاغلی ټرمپ دا څرګنده نه کړه چې آیا دا غونډه به د دواړو هیوادونو ترمن د اټومي خبرو اترو شپږم پړاوي کنه وي. تر دې مخکې د دواړو لوریو استازو 15 خبري سره کړې دي. جمهور رئیس ټرمپ د اسرائیل سردار اعظم بنیامین نتنیاهو سره له ټلیفون خبرو اترو 2 ساعته وروسته دا خبري وکړه. د امریکا جمهور رئیس وویل چې له ښاغلي نتنیاهو سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ د ایران په اړه هم شخېدلې ده. د اسرائیل د سردار اعظم دفتر په یو بیان کې ویلي چې ټرمپ نتنیاهو ته ویلي چې د واشنگتن او تهران ترمن د خبرو اترو بل پړاو به د اونۍ په پای کې ترسره شي. د بیان له مخې ټرمپ دا هم وویل چې متحده ایالات او ایران ته یو معقول وړاندیز کړي او تمه لري چې په راتلونکو ورځو کې به جواب ترلاسه کړي. په ورته وخت کې د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند اسماعیل بقایی اعلان وکړ چې د اټومي خبرو اترو بل پړاو د راتلونکو یکشنبه پورس د عمان په مسقط کې پلان شوی دی. شاخلی بقایی دا هم ویل چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی به د 4 شنبه او 5 شنبه په ورځو کې د اوسلو په 22 غونډه کې د ګډون لپاره ناروی سفر وکړي. په 2013 کال کې د ولسمشر په توګه د خپل لومړي دورې په ترڅ کې ډونالد ټرمپ د نړۍ د قدرتونو او ایران ترمنځ لاټومي تړون څخه ووتو او پر ایران سخت بندیزونه ولګول. تهران او واشنگتن د روان کال د مارچ له میاشتې راهیسې د اټومي خبرو اترو 15 پړاوونه ترسره کړي دي او د راپورونو له مخې د غنی کولو مسله د خبرو اترو کې د جنجال یو موضوع ګرځیدلې ده. ټرمپ او د هغه د اداري چارواکو د بهرنیو چارو د وزیر مارکو روبیو او د ولسمشر د ځانګړي استازي سټیف ویتکوف په شمول په روسي ونیو کې په مقرر ډول ټینګار کړي چې له ایران سره په احتمالي تړون کې د یورانیم غنی کول شامل نه وي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر ځوانان وایي په داسې حال کې چې د نړۍ په نورو هیوادونو کې خلک ورستر بلي د نوي ټکنالوژي او مصنوعي ځیرکتیا له لارې پرمختګونه کوي. دوی حتی د ټکنالوژي له ساده لومړنیو بڼو سره بلدتیات نه لري او شاته پاتې دي. په دې اړه زموږ خبریاله فیروزه عزیزي راپور لري.
له بده مرغه په اوس وخت کې په افغانستان کې د ټکنالوژي په اړه باندې پوهاوی بیخي کم ده او په نشت حساب ده.
د پلازمینې کابل یو اوسیدونکی او د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي نه فارغ دی چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې د ښوونځي له دورانه نیولې تر پوهنتونه په افغانستان کې د ځوانانو لپاره د ټکنالوژۍ برخه کې د زده کړو او مهارتونو زده کولو لپاره هیڅ ډول اسانتیا نشته او په خبره یې اکثریت خلک په دې برخه کې شاته پاتې دي. د ازادي راډیو ته وویل
په دې برخه کې په ښه کیفیت سره نه د زده کړو زمینه سته نه سیمینارونه ورکشاپونه نشته ده. په دې برخه کې بیخي وروسته پاتې دي. د ټکنالوژي په برخه کې البته مونږه داسې کادرونه نه لرو چې هغوی نوي ځوانان وروزي. په دې باندې هم اکثره خلک نه پوهیږي د دې په استعمال باندې نه پوهیږي. نن سبا که هیوادونو اقتصادي وده کړې هم د ټکنالوژي پر مرده کې چیرې دوی نظامی زواک زور لري هم د ټکنالوژي پر مرده
ولایتونه کې هم ځوانان ورته اندېښنه کوي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو محب شینواری ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کې د ټکنالوژي له نوې نړۍ سره د انسانانو فاصله له نړیوال معیار سره پرتله خورا زیاته ده. دلایل یې نامنی، سیاسي بې ثباتي، د جګړو او بدلونونو له امله تعلیمي بنسټونه زیانمن شوي. اقتصادي ستونزې، ډېر ځوانان د ټکنالوژۍ وسایل نشي ترلاسه کولی. انټرنیټي محدودیتونه، د انټرنیټ کیفیت، نرخ او لاسرسی کمزوری دي.
او اسانتیاوی په وکینه لري چې په خبره خصوصي سکتور هم په دې برخه کې د پنګونې اقدام نه دی کړی. افغانستان کې داسې وخت له عصري ټکنالوژي او مصنوعي ځیرکتیا په کافي اندازه د پوهاوي، بلتیا او اسانتیاو د نشتون شکایتونه او اندېښنې مطرح کیږي چې د افغانستان د ګاونډیو چین او هند په ګډون د نړۍ د اکثریت هیوادونو له دې لارې پرمختګونه چټک شوي دي. ملګرو ملتونو د 2022 کال د جولای په درېیمه ویلي وه چې په نړۍ کې په تېرو شپږو کلونو کې یوازې له مصنوعي ځیرکتیا نه په ګټې اخیستو د نوښتونو کچه 8 برابره زیاته شوې چې ډېر مخترع د چین څخه دي. له چین وروسته له امریکا، جنوبي کوریا، جاپان او ورپسې له هند څخه له 2018 نه تر 2023 کال پورې تر ټولو ډېر نوښتونه ثبت شوي دي. د عصري ټکنالوژۍ او مصنوعي ځیرکتیا څانګو متخصصین او پوهان د افغانستان اوسنیو اقتصادي او ټولنیزو اړتیاو ته په کتو په علمي سکتور کې د ټکنالوژۍ اړوند معلوماتو او زده کړو ته لاسرسی تر ټولو مهم او اهمیت لرونکي بولي او ټینګار کوي چې که په دې برخه کې ځوانان وروزل سي د مختلفو مهارتونو د زده کړو پرمختګونو تر څنګ به دوی حتی دندې ومومي. له دې ډلې د ټکنالوژۍ څانګې افغان متخصص او سافټویر انجینیر هغه ملک سهار ازادي راډیو ته وویل چې ټکنالوژیکي مهارتونه نه یوازې د افرادو لپاره د کار فرصتونه رامنځته کوي، بلکې په خبره یې د یوې ټولنې او هیواد اقتصادي وده هم چټکه کوي.
په راتلونکي 4-5 کلو تر 10 کلو 80% دندې له دې نه زیاتې پر همدې برخه باندې نوې ټکنالوژي باندې ولاړې دي، یعنې ساينس، ټکنالوژي، انجینري او ریاضات باندې. ستاسو باید په دې برخه کې ځان ورسوي، په دې برخه کې باید مهارت ولري. اوس هم په نړۍ کې د لری دندې یا ریموټ دندې چې موږ تاسو ورته وایو فریلانسینګ ورته وایو، دا ډېر زیات وده کړې ده. د نړۍ کې په میلیونونو خلک آنلاین دندې ترسره کوي.
ښاغلی سهار وایي چې حکومت، خصوصي سکتور او نړیوال سازمانونه باید د ټکنالوژۍ د اتکا رامنځته کولو پروګرامونه پلي او په دې برخه کې د پراختیايي پروژو د تطبیق ترڅنګ د آنلاین زده کړو پروګرامونه، کورسونه او ورکشاپونه تنظیم او د ښوونځیو او پوهنتونونو نصاب باید د نړۍ د پرمختګ سره سم نوی کړل سي. د یادونې ده چې دا مهال د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې په صنعتي پرمختګ، د تولیداتو په لا پیاوړتیا، د جامو، وسایطو او ګڼو نورو توکو او تولیداتو په طرحه او ډیزاین کې له ټکنالوژۍ، خصوصا له چټ جی پی ټی او ګوګل بیلابیلو پلیټفارمونو کار اخیستل کیږي. خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو او پوهنتونونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولای، د دوی پر مخې د کورسونو دروازې تړلې چې دوی نه یوازې له ټکنالوژۍ لري او بې خبره پات کیږي، بلکې آن لومړنیو زده کړو ته هم لاسرسی نه لري.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. د ازادي راډیو کارکوونکو اړوند ته پد سلام څخه د خاص رازګان د ولسوالۍ ډېر مشکلات لري، ډېر تکلیفات لري، ډېر ستونزې لري. همدا اول ستونزه دا ده چې موږ سړک منځ سوی و دروس پرې کانه د شروع سوی، نو چې څه رقم دی او شپخانه مو منځ سوی و بس ته پاته سوی ده، نو چې ولا عالم چې څنګه ده. موږ ژغ د ګورو چې اولاد پرې ورسوي چې د خاص رازګان ولسوالۍ کلینیک دی او دغه سړک یې دی. ډېر خلک مشکلات لري، ډېر ستونزې لري. موږ لویه ستونزه دغه ده، زموږ سړک کو زموږ شپخانه جرا جوړه شي. ستاسو څخه ډېره مننه. حمدالله همت، خاص رازګان ولسوالۍ.
السلام علیکم ټولو اوریدونکو ته د ازادي راډیو سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه د ښکلي افغانستان څخه ستاسو سرپاړکي کې مده واټساپ څپو کې او زه غواړم وایم چې د طالبانی دولت او د جمهوریت دولت هیڅ توفر نشته. هغه جمهوریت دولت ته سب تاغه توفر دی چې خو لنګین په چله د لنګی لري او هغه ژره نه دلته د ژره لري. نور زما په هند باندې دا هیڅ فرق نه سره کی ماسک د خلکو سترګو ته خاورې چولې دي. نقطه دې چې د ازما ژخت تاسو ټول افغانان واوري ازما دې قسم په الله چې نه په هغه دولت کې مې برخه درلوده او نه په دې دولت کې هغه حقایق چې سړی ویني هغه باید وایي. نو السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د آزادی میلمه.
سلام نو وخت په خیر د ازادۍ میلمه خبرونه ته خرغلاست. نن په دې خبرونه کې را سره داسې کس میلمه دی چې لری پروت ولایت زابل څخه خپل رسنیز مزال پیل کړی دی او اوس په اروپا کې ژوند کوي. زمونږ میلمانه اغلی ګلالی کریمی ده. ګلالی جان سلامونه، وخت په خیر کراته وی چې ګلالی کریمی وخت په زابل کې خبریاله و خو دې له خبریالۍ سره خپل مینه نه ده پرې کړې او خپل مینه نه ده پرې خو راغلی ده په فرانسې کې د خبرېلې کوي. ګلالی دغه مزل کراته تشریح کې ورته وی چې څنګه دې په فرانسې کې دغه مزل پیل کړی ده او بل اخر دلته دې میدان ورته ورکړی ده.
سلامونه اوسه جانې تاسو ته او ټولو کتر ملیدونکو ته. هله د سټول ورو جوړ اوسه ډیره زیاته مننه کوم. ل رسنۍ سره ازما د کوشنواله مینه ولا او ډیره علاقه مې درلودله چې زه یو خبریاله یو پریزنټر و اوسه به د څنګ ټول رسنۍ زمیدې کارونه شوال ازما سره مینه ډیره زیاته ولا. نو تقریبا زه د ډیرلو سکلو شاوخوا چې ما په زابل ولایت کې په ښکلا راډیو کې لومړنۍ د ماشومانو خبرونه پیل کړه. په غوښنه وروسته یو دوه کال وروسته یو راغلم یو بل خبرونه ته د کورنۍ ډي وي په نو باندې چې په کې د شوز د وضعیت په اړه د شوز د ستونزو په اړه می خبرې اترې کولې. لمرمنو سره د سیل الکانو او جنو سره په ټول سره می د شوز د غوښتنې کورنۍ ستونزې کورنۍ مشکلات البته زابل په ساته ورسره خبرونه درلودلې. نو مې نه رسنۍ سره ډیره زیاته ولا بیا یو څه مونږه زابل کې پاتې سولم دا ریس خروس سره رحمني چې څنګه ماته پیدا سولې لیکن اولينه شزنه خبري اله زوم په زابل ولایت کې چې زه راپور سمره سنې فعالیتونه مې پیل کړل. غوښ نو روسه بیا زراله مکندار ته کندار ته سوخ ایس وخت پاتې سولم امني چې څنګه مولا ورسنې فعالیتونه مې هم سره لودلې سه فعالیتونه مې واټل وزن کې ورسره ولا غوښ نو روسه بیا راله مقابل ته او کابل کې مې په نړیوال رسنې کې خپل فعالیتونه پیل کړل. نو کابل کې 2018 کال پورې ولا ما غوښ نو روسه کله چې بیا
اوس ګلالی جان پرم دی باندې به وګیو چې الته تاسو په بیلابل تلویزیون کې کار کړی پرغی به مزل باندې به هم خبر وکړو. کراته دا وای چې څنګه فرانسې ته راغللی
په 2018 کال کې کله چې نوی حکومت راغله افغانستان ته یا په امي سلاچو هم کله چې طالبان راغله افغانستان ته نو زه لا وطن کې ومه سومیشت وطن کې ومه او ما له ځینی د طالبانو چارواکو سره مصاحبه هم درلودلې. اما په روسي کې زما په خبرونه باندې بندیز لګیدې یو ډېر ټینګار باندې کېږي چې زه خبرونه کې مې یاز مورشتان معلومیږي یا مثلا نارینه ملمنو سره خبر ډیر کوم یا خنده ډیر زیاته کوم. زه باور کوم چې ما نږدې د سر ټول خبر د چې ما درې ځلې د خپل سفر کنسل کړی و نو مې غوښتل چې زدي طرف ته یا اروپا یا فرانسې ته راسم. اما په وروستیو وختونو کې چې ډیر و مې کتل چې وزر ډیر ګډوډ کېده یا اسما سره خپل انساني ازادي اخته کېدل یا یو پریزنټر یو خبريال یو ویان چې کومه ازادي لري هغه لا تصور کې د دې زما مجبور کم چې وطن څخه راوځم او پاریس په لور راس.
بله، دغه پاریس چې تاسو راغله د مزل کراته تشریح کې مستقیم پاریس ته راغلی کنه کوم بل ګاونډي هوا ته لاړلې بل خل لغه ځای څخه به تاسو بیرته فرانسې ته راغلې.
زه له کابل څخه ډایرکټ راغلم قطر ته. قطر کې زه یو دوه هفته ولم ترڅو ما ته د فرانسې ویزه راسي. پس له دوه هفته څخه ما ته د فرانسې ویزه راغله. غوښنه وروسته بیا راغلم پاریس ته او پاریس کې مې یو نوی ژوند ورسنی ول کسم ما د ماجرات په اړه ډیر معلومات دلته نه درلودل چې دلته ماجرین په څه ډول حالاتو کې ژوند کوي. زه چې راغلم تقریبا دوه میاشتې یو میاشت وبښنې سره زه یو هوټل کې ولم چې زما ټول ارسه حکومت راته مخته وړل که زما سرادونه زما ټول دولتي کارونه لاغې نه وروسته زه بل شهر ته ولېږلم. هلته چې دې ته مجبور کوم چې زه باید په خپلو پښو ودرېږم او خپل نوی ژوند پیل کړم.
بله، همدغه قطر کې چې تاسو پاتې سوې دغه چې لستونزو راته وایي چې هلته مستونزې وي ځکه ډېری داسې کسان چې له کله افغانستان راوتلې دي ګاونډي ودونه کې پاتې وي یا قطر کې پاتې وي لستونزو کړاوونو سره دوی مخامخ شوي دي.
خوشبختانه وایم چې موږ چې کله قطر ته ولاړو دوه هفتې زموږ کوم کورونه چې موږ سره کړي ول یا کوم امکانات چې موږ ته برابر کړي ول ډېر عالي ول او موږ ورڅخه ډېر خوشحاله ولو. اما کله چې فرانسې ته راغلو دلته ستونزې ډېرې زیاتې ولې موږ فکر کوو چې زموږ دغه ژوند یا زموږ دغه میلمه پالنه به هغه د قطر په ډول باندې اما ما په هماغه شکل باندې نه ولا دلته موږ له ډېرو زیاتو امنیتي ستونزو سره مخامخ سولو. شخصا زه خپله باور به مران نسي ما څلور ځله د امنیتي ستونزو له وجې خپل شخصي ادرس بدل کړی دی، خپل کور بدل کړی دی، له پاریس نه یو ښار نه بل ځای تللی یم، بېرته له یو ښار نه بېرته پاریس ته راغلی یم. ستونزې بیا دلته فرانسه کې نو امنیتي ستونزې دلته موږ ته ډېرې پیدا شولې. د امنیتي ستونزو وجه دا وله چې ولې په افغانستان کې په رسنیو کې ما پوړنې په سر کړی و، دلته چې کله زه پاریس ته رالم ولې ما پوړنې نه دی په سر کړی. په همدې ډول یو ډول شخصي دغه ستونزې شخصي اړخ ته وړله چې ماته ډېرې زیاتې پیدا شولې. بیا دلته فرانسه کې ما د امنیتي برخې څخه همکاري وغوښتله چې هغوی له ما سره په دې برخه کې ډېره زیاته همکاري وکړله چې زه له پاریس څخه یو څه مودې لپاره اوټ پاریس ته ولېږلم. یو ډېر امنیتي ځای راکړې و هملته ولم تر اوسه وخت پورې، تر څو زه خپل فرانسوي ژبه هم زده کړم او خپل اداري کارونه چې پاته لغوم سرته ورسوم. پس له دوه کلونو وروسته زه بیرته بیا پاریس ته راستنه سولم او دلته اوس هم چې کله زه راځم دفتر ته، له دفتر څخه بیرته زه تر کورو پورې ځم، زه به وروکې ماسک ځم، یا ماسک اچوم، یا خپله لاره تغیر کوم، یا خپل سټایل تغیر کوم. نو لا هم زه د خوندیتوب احساس نه کوم پاریس کې.
بله بله، د دې ترڅنګ چې تاسو دومره ستونزو سره راغلي یاستئ فرانسې ته، کله چې په قطر کې وي یا په کابل کې وي، د دې تشویش د سر نو چې ګواکې د فرانسې کار به دی ونشي؟
نه، بلکې زه په دې باندې باوري وم چې فرانسه موږ ته ژمنه راکړې ول چې موږ به تاسو له افغانستان یا کابل څخه وباسو، دې ته به مو راوړو او فرانسه کې به خپل ژوند ولري. البته زما لومړنی پرواز یا لومړنی هغه د کیس پروسه چې ولا زما سپین ته ولا چې زه سپین ته راځم، بیا له سپین څخه واوښتله فرانسې ته چې هغه خپل وغوښتل چې زه راځم خپل فرانسې ته. موږ سره نه ولا کله چې قطر ته ولاړو هلته موږ د نورو مهاجرینو وضعیت وکتل چې هغې له کلونه کلونه یا دوه درې کال یا څو میاشتو نه وروسته همالته دوی منتظر ول چې هغوی امریکا ته تلل یا جرمني ته تلل یا دغه اروپایي هیوادونه ته راتلل. له ډېرې مودې وروسته خپل کیسونو ته منتظر ول. الې متاسفانه موږ ته هغه وخت کې داسې یو مشکل یا داسې یو فکر راته پیدا شول چې شاید زموږ کارونه هم له همدغه ډول ستونزو سره مخامخ سي. بیا په هغه وخت کې موږ له مسؤلې ادارې سره اړیکه ونیوله چې زموږ کار څنګه کېږي، کله کېږي، موږ ته ویزې څوک راځي، که څه موږ دوه درې ورځې تېرې سوې ولې. خوشبختانه بعد له دوه هفتو نه وروسته زموږ ویزه راغله پروژه فرانسې ته.
بله، یو مسله چې دلته غواړم پرې بحث ولرم همدا چې دا یو اسانه تصمیم ممکن نه وي. ستاسو لپاره څومره ستونزمنه فیصله و پریکړه و چې بلخره خپل وطن خپل ټاټوبی هغه ځای پریږدي، کډواله دي شي، هغه بیا دومره ستونزو سره مخامخ شي، هغه څه چې کله چا تصور کړی نه که خپل کور خپل وطن وځي کوم ستونزو سره به مخامخ کیږي، دغه پریکړه ستاسو لپاره څومره ستونزمنه وه؟
باور وکړئ اوسې جان، زما لپاره ډېره ستونزمنه وله، ډېره زیاته ستونزمنه وله چې په هماغه مازدیګر باندې زه خپل وطن مې پرېښوده او دې پلو ته راغلم. لس بجې زه د کور نه ووتم، د خپلې مورکۍ نه، د خپل پلار جانه مې خدای پاني او میدان طرف ته روانه سولم. دا تصمیم زما لپاره ډېر زیات سخت ولو. حتی کورنۍ مې خبره وله چې داسې یو پروسه روانه ده، خو په دې باندې نه وو خبره چې زه په دې سبا باندې خپله کورنۍ خپل وطن پرېږدم او یو ډېر لرې سفر کوم. معلومه نه ده چې بیا به راوګرځېږم که نه. کله چې زه له دفتر نه ووتلم، دفتر نه ډایرک ولاړم، ولاړم یو څه شیان چې په کار ولاړم هغه مې واخیستله او بېرته کور طرف ته راغلم. بس تماشا مې د خپلې کورنۍ سره ډوډۍ مو خوړله، یو ځای ناستم ولو او د ډوډۍ اخیر کې مې ورته وویل چې مورې یا پلاره کورنۍ ټولو غړو ته چې داسې یو تصمیم نیول شوی دی او سبا لس بجې زه باید میدان ته ځان ورسوم. نو زما مور، زما پلار، زما د کورنۍ ټول غړي ډېر زیات خفه شول او په دې باندې خوشحاله ول چې زه یو امنیتي ځای ته راځم او دلته به مې ژوند خوندي واوسي او عادته خپل انساني حق مې خو به ترلاسه کړی وي. نو هماغه سهار لس بجې د خپلې مورکۍ خپل مور پلار نه مې خدای پاني وکړه او میدان ته راغلم. څلور بجې د کابل میدان اوې څخه مې پرواز و او دې طرف ته راغلم قطر ته. ډېر زیاته سخته وه د وی خبریاله فسې پات باندې چې زه خپل وطن مې له لاسه ورکړ، خپل وظیفه مې له لاسه ورکړل، خپل نږدې دوستان مې له لاسه ورکړل، خپل همکاران مې له لاسه ورکړل. زه فرانسې کې باور کې زه د دوه درې میاشتې له یو رواني ستونزې سره بېخي رواني ستونزې ما پیدا کړې ولې چې هېڅ خپل ځان ما نه شوی پیدا کولی. ژړل مې، حالات مې ښه نه ول، ځکه ما خپل وطن له لاسه ورکړی و، خپله کورنۍ مې له لاسه ورکړې و، خپل مسلک مې له لاسه ورکړې.
بلې، دقیقا همداسې ده. اوس فرانسې ته چې ورسېدې ګلالې جانې، اوله ورځ هلته څنګه پیل کړله؟ لوی مزل دې کړی و، له قطر څخه فرانسې ته ورغلې وې، دا یو لویه فاصله ده. بیا د یو خبریالې په توګه باندې چې هغه لکه څنګه چې تاسو خپل ویلو، خپل هر څه دې له لاسه ورکړ، کور، کورنۍ، وظیفه، هر هغه یو څه چې په خپل هېواد کې چاته میلاویږي او ترلاسه کولی سي، هغه ته ټول له لاسه ورکړل. تا اوله ورځ په فرانسې کې څنګه تېره کړله؟
اول ورځ زه چې کله پاریس ته راورسېدل، زموږ سهار وختي پرواز له قطر نه پاریس ته، زه ماښام راورسېدلم. درې څلور ساعته زه میدان وایي کوم ترڅو زموږ پاسپورټونه، زموږ هر څه دوسیه چې کی، هغې نه وروسته موږ هوټل ته یوړو. کله چې هوټل ته ولاړو، موږ هوټل کې ولو، ډېر زیات کړی والم، همداسې ویده سولم. کله چې ویده سوم سهار وختي را کښېنستلم، دغه سهار وختي زما لپاره را کښېنستل یو بل ډول سهار و، یو بل رقم وخت و، یو بل رقم صحنه وله. چې زه له خوبه راپورته شوم، ما سره یو بله ملګری مې هم وله چې ما ته وویل پورته سه خوب دې پوره سولو، زه یو رقم ګنګ سولم چې یو بل بله نړۍ کې ولم. دغه شونډه مې وتلې وه، پزه مې وتلې وله، د خوشحالۍ احساس مې نه کوی. هغې نه وروسته باور کې ما ډوډۍ نه ده خوړلې، هماغه قطر کې چې ما ډوډۍ خوړلې وله، بیا هماغه پسې ویده سوم، هماغه مازدیګر باندې بیا دوستانو دې ته مجبوره کړم چې زه باید هوټل نه ووځم، لږ وګرځېږم، لږ مې هغه وضعیت سم شي. نو هماغه هغه سهار چې زه له خوبه راپورته شم، یو بل ډول سهار و زما دپاره، یو بله دنیا وله، یو بله نړۍ و زما دپاره.
بله بله، دلته په فرانسې کې په تلویزیون کې کار کوي، څنګه مو دې ته پام شو چې بلاخره که دومره ستونزه سره مخامخ شوي یاستي، بیا غواړي چې په پښو ودرېږي او بلاخره دغه مسلک چې تاسو لري په فرانسې کې په تلویزیون کې کار کوي؟
په فرانسې کې په شروع کې کله چې ما دلته ژبه زده کړله او مخبل ټول قانوني اسنادونه ترلاسه کړل، ما یو مغازه کې کار شروع کړ چې هغه مغازه زه دلته سوپر مارشي ورته وایي په ټوله فرانسه کې. د هغوی سره مې کار شروع کړی تقریبا یو اواته میاشت، له هغوی سره ما کار کوه، یو د هغوی سره د ریسپانسبل کس په برخه کې مې مسؤلیت درلودی. زما لپاره یو خدا شو چې ما فرانسوي ژبه پکې زده کړله، د هغوی د کلتور او فرهنګ سره ډېر آشنا سولم. دې تر څنګ زما مالي همکاري ما سره اسما مالی بخیره تقوی کوله. هغه نو وروسته په فرانسې کې په 2008 کال کې دوی دغه تلویزیون جوړ کړی و. کله چې په افغانستان کې مکتبونه ټول بند شول، بیا دغه تلویزیون دغه پریکړه کړې و چې موږ کولای شو تلویزیون لاري دوی ته د زده کړې ورکو. په کورونه کې هغه خويندې چې له زده کړې څخه محروم دي، په کورونه کې د خپل کورنۍ ترڅنګ خپل درسونه مخې ته یوسي. ما چې کله دوی راپور په فرانسوي تلویزیونونو یا فرانسوي رسنیو کې ولیدې، زیات خوشاله سوم. زما خپل فرانسوي دوستان زما څخه غوښتنه وکړه چې دغه راپور ماته زما فرانسوي دوستان را لېږلې وو، د فرانسې د جنوبي زون د پارلمان وکیل چې دغه راپور ماته ولې ژي چې وای دا یو ډیر په زړه پورې خبر ده. ماته لکه ګلالي ته علاقه لري، دوی سره کار وکړه. ما چې کله دا راپور ولیده، یو دې راپور په اړه ډېر ښه لیکنې سوي ول، او د دې فعالیتونه مې ولیدل، بیا زه دې ته لیواله کړم چې زه له دوی سره همکاري باید وکړم، دوی سره باید زه کار وکړم تر څو د دوی دغه برخه نوره هم لا پیاوړې شي. نو بیا دوی ډېر خوشاله شول چې له دوی سره مې کار شروع کړ، او اوس فعلاً د پښتو خپرونې، دوستانه خپرونې او بشنوګو خپرونې او د لنډیو خپرونې مسولیت په غاړه سره لرم.
ډیر ښه. څه احساس لرم دا اوس چې په همدغه تلویزیون کې کار کوي، په پښتو ژبه لپاره کار کوي، فکر کوي دا ښه فرصت کېدلی سي دغه کډوالو لپاره، دغه افغانانو لپاره چې هغوی د افغانستان خپرونې بندې شوي دي، یا دغه ډول خپرونې هلته نه وړاندې کوي؟ تاسو کولی شئ چې دغه فرصت ورته برابر کړئ او دغه خپرونې د هغوی په زړه باندې وړاندې کړئ؟
بله بله، زه ډیره خوشاله یم فعلاً، او زه دغه خوشحالي د خپل ولس په سترګو کې وینم، د هغوی په خبرو کې وینم. زه چې کله یو میلمه ته زنګ وهم چې هغوی لکه ما غوندې مسافرې په نورو هېوادونو کې کبل خصوص مورا مسلکه، ورته وایم چې زما سره په دوستانه خبرونه کې از ډیر د خوشحالي احساس کې ډیر خوشحالي، ځکه د دوی زړونه ډک دي او دوی دا کوم تفریح پرونه ته اړتیا لري. نو کله چې زه دا د میلمنو خوشحالي ګورم، د دوی د لیوالتیا ګورم چې له ما سره په خبرونه کې ګډون کوي او په خبرونه زما سره په خوشحالي سره مخ ته وړي، ما ته لا هم نور انرژي راکوي چې دغه ولس یا دا خلک ورته اړتیا لري. د دې تر څنګ په افغانستان کې زموږ عام ولس دی، هلته موږ فعلا تفریح خبرونې نه لرو، موږ داسې خبرونې نه لرو چې زموږ عام ولس هغه وګوري او د دوی سات تیر شي، د دوی دا فکر بل ډول شي. نو همدغه یوازینۍ لاره ده چې دوی دوستانه خبرونې یا داسې تفریح خبرونې وګوري تر څو دغه جورون له وضعیت څخه هم خبر شي، چې هغوی په اروپا کې ژوند کوي، د هغوی ژوند په څه ډول دی، د هغوی د جالبو خاطرات څخه هم خبر شي، او د ترڅنګ په خبرونه کې جالبې برخې هم دي چې د دوی د سرګرمۍ لامل هم کېدلی شي.
بله، فرصت نورو افغانانو ته هم چې په اروپا کې راغلي دي، بخصوص خبر اعلان چې دي، هغوی ته هم په دغه تلویزیون کې چې تاسو کار کوئ ورته مساعد کېدلی شي یا مساعد شوی دی، یو فرصت د هغوی لپاره هم ده. کنه د ګوتو په شمېر کسان کولی شي، لکه تاسو چې دلته راغلي یاستئ، په همغه خپل مسله کې پاتې شوي او کار کوئ.
البته بیګم تلویزیون لکه څنګه چې لنوم څخه مال میږي، یوازې د ښځو لپاره ده، او زموږ عنوان هم همدغه دی چې د ښځو بیګم تلویزیون د ښځو لخوا یوازې د ښځو لپاره ده. ډېر فرصتونه موږ ښځو ته ورکوو، هغه خبر اعلانو ته چې هغوی په رسنیو کې کار کړی، په رسنیو کې پوره تجربه ولري، او په رسنیزو فعالیتونو یا په رسنیزو په ټولو برخو باندې دوی پوره معلومات ولري، هغوی ته ډېر فرصت ورکو په ښځو کې. اما په موږ نارینه هم لرو، په تخنیکي برخه کې، مالي برخه کې، یا اداري برخه کې، خو ډېر فرصت د هغو مېرمنو دی چې هغوی په رسنیو کې کار کړی یا په رسنیو کې پوره تجربه ولري.
بله، یو مقایسوي بحث کوم تاسو ولرو چې تاسو البته په لدی وړاندې بیلابیل تلویزیونو کې کار کړی دی، فکر مو کو چې بل اخر فرانسې ته به راځي، فرانسې کې به ژوند پیل کړي، هغه هیواد چې هیڅ چا معلوم نه وي څه به کوي، په کوم کارونو باخته کیږي، تاسو پکې دغه یو فرصت دته پیدا شو چې بل اخر خپل مقصد لکته به د مور کوي تلویزیون کې به کار کوي، تاسو فکر مو کله ځان سره درلوده؟
البته ما چې کله مغازه کې کار شروع کړی و، زما ټارګټ همدغه و چې زه باید فرانسوي ژبه زده کړم تر څو یو فرانسوي تلویزیون ته لار پیدا کړم. تل مې همدغه ذهن کې و مې چې زه نورو برخو ته نه جوړېږم، که زه یو مغازه کې کار وکړم، که زه بل ځای کې کار وکړم، زه به داسې مینه یا داسې ډېر انرژي په دې کار باندې مصرف نه کړم لکه څنګه چې له کوم څه سره چې زه مینه لرم. نو ما چې کله یو مغازه کې هم کار کوي، د مغازې تر څنګ به ورو کې ما 5 بجې به کار شروع کوي، تر مازدیګر 2 یا 3 بجو پورې د کار ټایم ځینې وخت فرق کوي، نو هغه معمولا چې وولو هغه تر 3 بجو پورې وولو. نو کله چې 3 بجې ما کار خلاصوي، هغې نه وروسته به زه تلم خپل فرانسوي دوستان سره به نږدې کښېنستلم، عملته له هغوی سره به ما فرانسوي خپل درسونه تمرینول، او د فرانسوي رسنیو په اړه به معلومات ترلاسه کول، خپلې فرانسوي ژبې کې چې کومې غلطیانې ما درلودل هغه مې اصلاح کولې. زما یوازینی ټارګټ دا و چې زه باید بیرته رسنیو برخې ته راسم، په رسنیو کې باید کار وکړم. خو کله چې دا فرصت مې ترلاسه کړی او دلته رالم، له دوی سره مې کار شروع کړی، اوس هم خپل فرانسوي درسونه تعقیبوم ورسره، او خپل فرانسوي درسونه هم ورسره وایم، او له دوی سره کار هم کوم. خپله هیله مې له لاسه نه در کړی، او په ځان باندې باور هم لرم چې بیا هم په رسنیو کې دوام ورکوم، په رسنیو کې به کار کوم.
بل تاسو وړاندې ویل چې په مغازه کې مو کار کوه، کله مو چې مغازه کې کار کوه روحان څومره نارامه وي، ځکه مسلک د ژورنالیزم او بیا چې مغازه کې وکاس کار کوي، دا څومره خورا لوی توپیر د دې منځ کې؟
باور که ما چې کله کار په مغازه کې شروع کړی، د دې بیانول ډېر زیات سخت دي. قسم په کار کولو کې یا په حلالو پیسو پیدا کولو کې څه نه ورسته، یو نوی تجربه انسان ترلاسه کوي. زه هغه وخت به ډېر ځورېدلم کله چې د مغازې ته به ځینې ځوانان یا افغانان چې به راتلل، چې وزه پیژندلم یا زما له نوم سره به آشنا ول، هغه چې به کله ماته کتل چې زه مغازه کې یم یا زه د کیس په سر باندې یم یا له دوی څخه پیسې اخلم، یو بل ډول به ماته کتله، دا دوی د عکس العمل ما باندې به شن نه لګېدی. که څه هم دوی به له ما سره ښه خبرې کولی، ښه مینه به راکوله، اما د دوی دا لا چې به ما کتی، د دوی دا چلند چې به ما کتی، زه به ډېر ځورولم. کله چې زه به د شپې کور ته تلم، یو رقم ناامیدي احساس به مې کوی، کله به مې له ځان سره ژړل چې ولې داسې څه وسي، ولې موږ هر څه له لاسه ورکو، ولې موږ خپل وطن له لاسه ورکو، مش خپل دند له لاس ورکو، اخر ولې ځانه به مې دا پوښتنه کوله. اما بیرته خپل ځان بیرته مخپل ډاډګرنه ورکوله چې دا د ژوند شروع ده، زه په یو پردي واد کې ما دلته ایسو کله تاسو کومک نه کې، کته هم ډیزاین او مغازه کې کار کې ستاسو نوې تجربه ده، تم ډیزاین پیسې پیدا کې، هم ډیزاین خلکو سره آشنا کې، هم ډیزاین ته ژوند شروع کې. نو ذهنی ور سره ډیر نارام و، ماغه وخت ډیر نارام و چې کله ما خپل افغانان ول دل شي کله ماغه مغازي ترتل او کله چې ما سره مخ مخ کې دل او دی بل ډول ماته کتل چې الته دې تلویزیون کې کار کوي او دا یو مغازه کې کار کوي دی بز ډیر نارام کړم.
بله بله، راځه چې یو مقایسه وکړو. دا چې لزابل نه تکابل تراغلی او بلخه بیا کابل نه فرانسې تراغلی، څومره تغیرات دی احساس کړل؟ اتمان تغیرات خورا ډیر زیات. اول دا چې زابل نه تدغ مزل پیل کړی دا په زابل غوندې ولایت کې خبرالي خورا ډیر زیات سخت دی. یو انجلۍ ته بیا له غزې څخه کابل ته راغلی، بیا له کابل تر فرانسې پورې راورسېدی او دلته په تلویزیون کې کار کوي. دغه مقایسوي بحث کې موته وکړو، څومره د مقایسې وړ دي؟
ډېره جالبه کیسه ده اوسې جانې. په زابل کې یو هغه د سنتي ټولنو څخه ده چې هلته د ښځې په فعالیتونو باندې، هلته انجلۍ چې مکتب ته هم ځي، خلک ډېر غبرګونونه ښیي او ډېر د دې شیانو سره حساس دي. کله چې ما په زابل کې هم کار شروع کړ، زما خپل همکاران له ما سره موافقه نه ول چې زه ولې له دوی سره کار کوم. یو رقم بل رقم چلند به له ما سره کوي. یا ته د هغې اداري مدیر چې زما د پلان شاګرد تیر سوی ولو، کله چې ما پاغلته پرسنې کې کار شروع کړ، د پلان مې پټ شروع کړی و. زما مور کې او زما مشر ورور له ما سره همغږي ول، یا زما سره په همدې راز کې پټ ول. خو هغه مدیر زما پلار ته ویل ول چې ستا لور نن نه ده راغلې، ولې مریضه ده. خو هغه پوهېده چې خبر نه ده چې د دوی سره کار کوم. خو دا خبرې په دې شکل ورته رسوله چې ستا لور له مور سره پرسنیس او فعالیتونو کې بوخته ده. کله چې پلار مې کور ته راغلی، ما ټول شته د سره کار شروع کړی ده. د ماغه مدیر نوم یې راته واخیستل. ما هیڅ هم ورته ونه ویل. یو رقم رنګ د سزیر واوښته. بیا مور مې ورته مختص ول چې و کار شروع کړی ده. ما ورته ویل چې شروع یې کزه که ورسره مینه لري او تل همدغه یادوي مکتب کې چیرې همدغه موضوع به ډېره یادوله. بیا هغې ځاینه چې کله امنیتي ستونزې پیدا سولې، داته زما مور ته خطونه لېږول کېدل چې ستالور ولې رسنیو کې کار کوي، باید دې ځاینه بنده سي. او ډېر کوچني وو هماغه وخت کې، په دې شان زه هېڅ نه پوهېدم چې اختر څه ته وایي، ګوا څه ته وایي. ما فکر کوي چې هغه نارینه دی، زه ښځه یم، دومره توفیر ما ترمنځ نه لیدی چې موږ بس صرف انسانان یو کار کوو. نو واخ په تیر دوسر زپدې څونو باندې پوسوم چې زموږ په ټولنه کې زموږ نارینه د ښځو سره ډېر حساس دي. نو هغه هم نتی څونې ولې چې زه خپل مور خپل پلار دې ته مجبور کړم چې زابل ولایت پېټ پرېږدم، باید کندهار ته ولاړ سم. کله چې کندهار ته ولاړم، هلته هم نتی څونې سره مخامخ سم، بل اخره بیا رالمه کابلته.
بله بله، د خوانزي مسله د میاده کړل. کله د خوانزي له دوران دی راته وی ګولاله جاني چې خوانزي کې څنګه به هلته د مینا لم د خبر علي سره پیل شوی واله قدر ته درلودل کنه.
او زه د درس کالو ما زه مکتب کې هم ولا ما کله چې به نه مکتب نه چې خلاصم داري کو زتلم دفتر تلم ګرمي بم ولا ما ګرمي بم یا خبم ولا زما خو شدل چې زولار سم خپل خبرونه سب کم او یو ځانته یو رقم د شې ساسکوي انرژي ساس په میکو ډیره خوشاله خپل سم فهم ته ویل چې زما خبرونه د لایف خبرونه به مال بایټ وای او ری تکرار په دغه وخت بیا به دا سار چې برته دفتر دغه مکتب ته راتلم هغه ډیره تشویق ولا ما غوي ډیره خوشاله ول. اته دغه مخپله هله دغه پوسټر وکړل درته چې هغه به موشتل چې رسنوي کې کار وکړي، اما کورنۍ به ورته اجازه نه ورکوله. صرف دومره به پرېښول چې تر دوه لسم یامي لسم سم فرصت کړو چې هغه نور څه کوژدای کې واده وکړي. دغه مینه مینه چې موږ دلته او مکتب کې هغه به زه تشویقوله، ما چې برات توفیر اوره چې هغه په ریښ کې نه ولا ما هغه نورم دې تشویق کړم چې زبایت لام پر رسنوي زو فعالیتونه باندې لا هم بوخت سم خپل فعالیتونه دوام ورکړي.
بله بله، یو مسله که زه یاد کوم ګلالۍ جان وړاندې تاسو ویلي چې خورا ډیر زیات ستون سره مخامخ شي، کورنۍ ستون سره د ولایتي په کچه باندې کوم تاسو ستون وګورو په دغه دوره کې آیا احساس دې د کله نه د کړې چې ستړي شوی یا وای چې نور د مسلک نه غوړم باندې کوم کنه تاسو روحي نورم درکوله بل اخر دې مزل ته دې مورکړه
باور کې اوسې جانې. لکه څنګه چې مخکې یادولې وه، کله دار له سکالو د انسان عمر ډېر کم وي، هېڅ په غشو بد باندې نه پوهېږي. صرف په دغه وخت انسان باید ټول زده کړې وکړي او کورنۍ مینې ته اړتیا لري. اما زه یو رقم زما مینه وه چې زه باید رسنیز فعالیتونه باید ولرم، ولې موږ په زابل ولایت کې خبریاله نه لرو. د زابل ولایت والي ولو چې نوم یې نه اخلم، حتی زه ډېره کوچنۍ ولم، ماته د دې اجازه نه راکوله چې زه ولایت مقام ته دننه سمې. ولایت مقام ته ولاړ سما الته د ناتو سفیر اتلل چې دغه ځای عکسونه واخلم یو راپور ور باندې جوړ کما. د دې اجازه ما ته نه راکول چې زه ورشي نه خبري علي ما دغه عکسونه متون دغه فلاتونه چې مال دل یا دغه چلانس به مال دی زه ورکم نه هله به کم چې دا نه خبري علي تلویزیون کې را څرګند دل یا په درېدو رېدو لاره د دې ځغ خلګ اوریدلای دا یو ډېر بد کار دی. خب خپل هیر بم للاس نور کوله ملکمن یستونز وجود لري زبای داسونز پیدا کما او د هلار ورته پیدا کما نه هله سوي ډیره زیاته بشته می خپل هیر للاس نه بل
هم څو حساب لري ډیره زیاته چې په دغه دوره کې چې نه هله کې دی خپل هیر دی بل للاس نه ور کوله هغه څه چې ته وحته ول څو
زما د مور مینه ولا زما د مور تشویق کول زما د مور هغه به ماته کول چې ته یو قوي نجلی یې ته که نور څه نه یې ته یو ښځه یې او یو ښځه هر څه کولی سي که ته وغواړې هماغه زما د مور مینه وله هغه زما د مور هلې ځلې ولی چې زه به په ګرمي کې هم ترلاس نیولې وم په یخ کې به هم ترلاس نیولې ولم تر خپل دفتره تر رایډو پورې بیا هلته تر هغه ځای پورې بیا وړلم هسې زما د رئیس زما مور خبرې کړې دي ډوډۍ یې ماته راوړې ده هملته چې زه هغه خپله هیله له لاسه ورنه کړم نو زه چې نن هر څه یم د خپلې مور له امله یم او هغې تشویق کړې یم اوس مې تشویق یا
ام دغه کورنۍ موافقه د کراتو چې دوی څه ډول در سره موافقه وکوله د مینې د احساس لکبله کنه هغه ورتیا وی تاسو کې لیدلې چې بل اخر دا موافقه وکول دمره سختانه دمره ستونزو دمره چیلنجونو سره سره تاسو سره ودرېدل
زما فلر ایس ما سره موافقه نه ولو هغه مداول چې ټولنې کې ستونزې ډېر زیاتې ده د تاب نه لري چې دا ټول ستونزې په خپل ځان باندې یو زما د پلار غوښتنه دا ول چې زه باید استاد سم یا زما د پلار غوندې و معلم اوسم شاګردان ته باید درس ورکړم زما د پلار هیله تل هم دغه وزما سره یا استاد سم یا باید ډاکټر سم خو کله چې باغوي ته موال چې زه نه غواړم چې زه یا استاد سم یا نه غواړم یا ډاکټر سم زه باید یا خبریال سم یا د سینما برخې څوک سم کله چې موږ دا خبره ډیره بده لګیدله هغه ایس کله وینا تنه څه کېدلې او دا ټولن د دینه د شته ټولن په همدغه شکل باندې راووسی مشه ورته مې همدغه خبره کوله هغه به تشویق کوله ما مشه ورور مې چوکي کې راتناستو ما به سر خبرې کوله مرکیبي مې سره کوله او مور سره په همدغه شکل باندې همغه کورنۍ مې نه سو دا ما مشه ورور او مور مې نه مې وچی زه تشویق کړلم او زما پلار هم په دې باندې راضي کړي چې زه دې ورته لاره مو زه کولای سم او اخر پلار هم په دې باندې پوسو چې زه نه اوس ازي کولای سم نه ډاکټري برخه ته راتللی سم همدغه مې همدغه مهارت پزان کې وینم او همدغه برخې فعالیت لرم بیا فلر مې زما سره راضي سول او ویل چې اوس راوته دوام ورک
bale شرایط درته برابر شي چې بل اخر دغه برنامه چوست په فرانسې کې په بیګم تلویزیون کې کوي او خوشاله مې په دغه خبرونه کې چې بولسته د خدمت کې یغ خبرونه وړاندې کوي چې خلګي تقاضا لري کم دغه زمينات ته برابر شي چې بیا یا ایزابل کې وکي یا کابل کې وکي د ته تیار چې لار شم دغه خبرونه لږ زیسه مخته بيسي
البته فقره سرات زه چمتو یم چې ولار سم خپل وطن ته خدمت وکوم زه خوشاله یم چې دغه وخت چې دلته مصرفوم په خپل وطن کې مصرف کوم دغه پیسې چې دولت ورکوم په خپل وطن کې خپل خلکو ته ورکوم یا مثلا کوم ژوند چې دلته کوم زه خوشاله یم خپل وطن خپل ولست ترڅنګ وکوم زه البته نه خو په سرات کې په وخت کې چې ما ته ټول انساني اکونه راکول سي یا زه خپل ځان په امنیت کې وګړم یا زه خپل کوم کار چې کوم د دې ارزښتونه لته وګورم او د خلکو احترام وګورم زه سلفي خپل وطن ته ځمو په خپل وطن کې لکه څنګه چې په شوم شاهد المر تلویزیون کې باندې تخبرونه درلودل په هغه شکل ورته چمتو اوسم
bale pa urusiya ki bi ham dilta halat ta pakad wa hal ta halat ta pakad tumra de ehsas kawi che saral dumra sun sara sara bi ham dari ki bal akhram da faisala chita kade da ghlar ta be da mawar kawi
او سجان سونز لا هم خاتم نه دي سونز لا هم ډیر زیات دي زموږ پر وړاندې دلتا په پاریس کې کوم ژوند هم کوو لکه څنګه چې ما مخکې یادوري وکړله مور زه خپل شخصا فعلا د امنیت احساس نه کوم دلته لاسونه سره زلام لاسو ګریوانې ما زه سار چې دفتر ته راځم او بشته د دفتر څخه کور ته ځم یا خپل لار مې تغیر کړی یا خپل ماسک مې اچول یا خپل سټایل مې تغیر کړی دلته لام ستونزې ستونزې لا هم خلاص نه دي خو زه لا ورسره مبارزه کوم او زه په دې باندې باورې یم چې زما هدف چې لرم یا څه ټارګټ چې لرم ډېر زر پتر لاسه کړم
ډېر زیاته مننه ژوندې سیغلی کریم دا چې موږ سره مو خبرونه کې مونډه خسي او د خپل مرکه موږ سره وکوله مننه کوم
ډېر زیاته مننه
مننه تاسو نه مننه
ಸ್ರು ಮಂಗುಲು ನುಕ್ಕೆ ಕದಿರ ನಕ್ಕಿದ ಸ್ರು ಮಂಗುಲು ನುಕ್ಕೆ ಶಮಲುಕ
کې زما خارې وجارو کې شامل کې زما خارې وجارو کې کدران کړه د سرو منګلو نو کې شامل کې زما خارې وجارو کې شامل کې زما خارې وجارو کې مقام ته پیش په خوید آینه شوم ټول را ټول در تل خپلو خیل خانه شوم نیمای ور بل دې ښکاری لپلا نیمه ویلې شوم نیمه 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 شوم الوچا الوچا زنبا چا باندې دارو کې هاي الوچا زنبا چا باندې دارو کې شامل کې